دا مشال رادیو ده، وخت د سهار 10 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د حکومت لخوا د پولیو سرټیفیکټ لازمي ګرځول، د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو لخوا پر صوبایي حکومت نیوکي، له جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو ستونزې، او سره د پاکستان د هندوانو تګ، او د دې سربیره د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیلې هم درته لرو. خپل لومړي سر کې په نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پاکستان حکومت د جون د لومړۍ نیټې نه بهر ته په سفر کوونکو کسانو د پولیو د واکسین د کارت درلودل لازمي وګرځول. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروسته پایلې نن اعلانېږي. په ترکیه کې د سکرو په کان کې په یو چاودنه کې 168 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه له دې هېواده بهر ته پتلونکو کسانو لازمي ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارت باید ورسره وي. دا خبره د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د عامې روغتیا د وزارت او د صحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي یو ګډ بیان کې شوې ده. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې پاکستان د روغتیا د نړیوالو قوانینو سپارښتنو ته ژمن دی. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي د جون د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه بهر ته په سفر کوونکو به لازمي وي د پولیو د واکسین د تصدیق کارت باید ورسره وي. تر دې وړاندې پرون په قومي اسمبلی کې د پاکستان د صحت وزیر مملکت سایره افضل تارر د پولیو د مخنیوي لپاره د خصوصي مهم د پیلولو قرارداد وړاندې کړ چې منظور شو. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په حکومت سخت نیوکې وکړې او د سیاسي فعالینو پر وژنې اندېښنه ښکاره کړه. عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د سر او مال تحفظ ورکړل شي. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سردار حسین بابک داسې وویل: په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي مشران او کارکونکي تر ټولو زیات د وسلوالو ډلو لخوا په نخښه کیږي. د پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې هڅې هم له تیر سمهاله روانې دي، خو څه نتیجې نه دي ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل اوس مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد ډېری جنگیالي له پاکستانه وراوړي.
اطلاعات استخباراتی منشان می تکید
زموږ استخباراتی راپور نه خی چې یو شمیر پاکستانی طالبان هم سکل افغان طالبان سره یو ځای شوی او په حمله او د یو شمیر نه آرام سیمو په نه آرام کولو کې لاس لري. موږ په خو هم ویلي چې د طالبانو اکثریت بهرنیان په ځنګل توګه پاکستانی اندي. په خوښنۍ سره ځینی افغان طالبان هم د بهرنیانو د دسیسې ښکار شوی دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې د عربو او چچنایي وسلوالو د شتون خبره هم په وار وار تکرار کړي. افغان چارواکي په داسې حال کې خپل خاورې ته د پاکستاني طالبانو د ورتلو خبره کوي چې پرون د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان په چارو کې دوی هیڅ ډول مداخله نه کوي. افغان چارواکي وایي پرون مخام د زابل په مرکز قلات خار کې د پولیسو پر یو رینجر موټر ماین ورچول شوی دی چې پکې سوار لستنه ژوبل شوی دی. د ژوبل شو کسانو لویه برخه عام وګړي دي. پرون سهار هم د زابل په مرکز کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوی وه چې پکې یو پولیس وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. د دواړو چاودنو مسؤلیت طالبانو قبول کړی. نن به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروستۍ پایلې اعلانوي. د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تلو امکانات زیات دي ځکه چې په لومړي پړاو کې یو کاندید هم له 500% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوو جزوي پایلو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله تر نورو کاندیدانو وړاندې وو او ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او د نړیوال بانک پخوانی چارواکی دی په دوهم نمبر باندې دی. لمشال لډیو نه خبر نه وره. د ترکی حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې او د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي او 200 نور کسان د ځمکې د لاندې بند پاتې دي. دا پیښه پرون د سوما په نوم د سکرو په یو کان کې رامنځته شوه. نن سهار ژغورونکو کسانو هڅه وکړه چې د سکرو کان ته اکسیجن ورپرېږدي سو د اور له امله د ځمکې د لاندې بند پاتې شوي کسان سا واخیستی شي. په همدې حال کې د یو ځایي روغتون په مخ کې د متاثره شوو کسانو د کورنۍ غړي او همکاران په دې موخه راټول شوي چې ورته معلومات ورکړل شي. د ترکیې د انرژۍ وزیر تانیر یلدیش وایي د چاودنې پر مهال د سکرو په کان کې 180 کارګران موجود وو. په عراق کې پرون د موټر بم د چاودنو په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې شیعهګان د امام علي د زوکړې ورځ مانځي. شیعهګان امام علي خپل تر ټولو مقدس شهید ګڼي. د بغداد په شاوخوا کې لږ تر لږه 9 موټر بم چاودنې ترسره شولې چې تر ټولو لویه پیښه د بغداد په گاوند صدر ښار کې رامنځته شوه چې ورکې 6 کسان وژل شول. په نورو بریدونو کې د پولیسو مرکزونه د شیعه مذهب سره د تړاو لرونکي کس د موټر ورکشاپ او د ښار د ګڼې ګوڼې نه ډکې کوڅې په نښه شوې دي. لږ تر لږه 14 په سونی میشته سیمه عرب جبور کې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي 8 یوکرایني سرتیري په نارامه ختیځه سیمه کې د روس پلوه بلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي دي. د یوکراین د دفاع وزارت وایي د دوی یو پوځي قافله د نهې په ورځ په کراماتورسک ښار کې د 3.5 تنو بلتون پالو لخوا د لاسي بمونو او د اوتوماتیکو وسلو په واسطه په نښه شوه. د دفاع وزارت وایي په دې پیښه کې 6 سرتیري مړه او 8 نور ژوبل شول. د یوکراین امنیتي اداره وایي وروسته د مړو شو کسانو شمیره وو ته پورته شوه. په یاد خار کې د روس پلوه بلتون پالو د قابو کولو لپاره د یوکرایني سرتیرو د ځای پر ځای کولو نه پس دا په یو وخت کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ده. وسلوالو بلتون غوښتونکو د ختیځې سیمې د ښارګوټو او ولسي ودانیو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت د جون له لومړۍ نیټې څخه بهر ملکونو ته پرتلونکو پاکستانیانو د پولیو سرټیفیکیټ درلودل لازمي ګرځولی دي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو پر سپایي حکومت سخت نیوکې کړې دي. د اسمبلی په پرونی غونډه کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سراج حسین بابک ویلي ترهګري ډلې او ریاستي ادارې د پښتنو په وژنه کې لاس لري. له جنوبي وزیرستان نیمه قبایلي سیمې سرغره ته راغلي مسعود کډوال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د عملیات په ترڅ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. له پاکستان هر کال 5000 هندوان کډه کوي. په سن صبح کې یو هندو مشر وایي د دوی خلک په زور مذهب بدلولو ته اړ ایستل کیږي.
بھگا کے اور پھر گن فائر کر کے اور جشن منا کے کہ کافر کو ہم نے مسلمان بنا لیا وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ کی باتیں ہیں.
او دروانی خبرونی په پای کې د مرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیل اوریدل هم مهروي چې دا ځل د عوامي نشتل ګوند د مشر افراسیا پټک له مرمنې سره د زړه خپل پکې سوي دي.
یو خپل حق نه یا خپل رائے نه خبر شي زه دې په حساب راوتم په دې اساس باندې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او اوس هم یو تازه خبر رسیدلې دی. په خیبر ایجنسی او د افغانستان په سرحدي سیمه کې یو ډرون بریټ سوی دی. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. فرهاد شنواری د دغه ډرون بریټ په اړه که حال زمر سره شریکي چې دا ډرون بریټ څه وخت او په کومه سیمه کې سوی دی.
احمد شاہ د باری اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان مشال رادیو ته وویل چې نن سهار د خیبر ایجنسی د باری سپاه او د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو لسوالۍ په سرحدي سیمه کې په وسلوالو باندې امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید کړی دی. دوی وایي چې په وسلوالو یې درې میزایل داغلي دي خو تر دې دمخه کې د مرګ ژوبلې کره شمېره مخې ته نه ده راغلي. دوی وویل چې تر اوسه دا پته نه لګي چې دا برید د افغانستان په حدودو کې شوی او که د پاکستان. نوموړي وویل چې دلته د لشکر اسلام وسلواله ډله شتون لري او داس ښکاری چې د دوی یو مرکز په نخښه کړی وی په دې سیمه کې د تیرو او څور زوړی سي د امارات اسلامي وسلواله ډلې او د لشکر اسلام او وسلواله ډلې ترمنځ نخته هم روان دي او یو بل ته ځای پر ځای شوی دي او یو بل ته مرګ جوړ هم اړولې را.
ډیر مننه فرهاد زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو او شو را درته غواړم. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه له دې هېواد بهر ته پتلونکو کسانو لازمي ګرځولې ده چې د پولیو د واکسین تصدیق سوی کارت باید ورسره وي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د روغتیا د وزارت او د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په خپور سوي یو ګډ بیان کې سوې ده. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې پاکستان د روغتیا د نړیوالو قوانینو سپارښتنو ته ژمن دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د تیری نه پورس د صحت محکمې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د لومړي جون نه هر بهر ملک تلونکو ته پولیو سرټیفیکیټ خودل لازم وي او دې لړکې به د وفاق او صوبو په کچ خصوصي کاونټري جوړولې شي. صوبایي حکومتونه به خپلو اسپیتالونو کې خلکو ته دا سرټیفیکیټونه ورکوي. د اعلامیې مطابق حامله زنانه او نور ټول وی واړه به د سفر نه وړاندې د پولیو کتریس کې او دا شان به دوی ته ورکړل شوی سرټیفیکیټ د یو کال لپاره وی او دغه رنگ به هغه سرټیفیکیټونه قابل قبول وی چې پکې ویل شوی دی چې دې تن سلور ونی وړاندې د پولیو ساس کې سکلی دی او که څوک په ایمرجنسی کې یو ملک ته زینو هغه به په ایرپورټ باندې د ساس کې سکی او هغه ته به سرټیفیکیټ ورکول شي. له دې وړاندې د قومي اسمبلی غونډه کې د ملک څخه د پولیو د ختمون لپاره د خصوصي مهم چلولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. قرارداد د صحت وزیر مملکت سیرا افضل تارل وړاندې کړو چې پکې ویلې شوی دي د دې مهم موثره او ګټور جوړولو لپاره به د قومي اسمبلی او د سینټ غړي په خپلو حلقو کې د دې مهم نگراني کوي. په دې موخه سیرا افضل تارل وی چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا پاکستان لپاره د سفر متعلق هدایت راغلی دي او دا چې د پولیو متعلق صوبي اکثر جالي شمیره ښایي چې اعلان لایي اوس په دې پروګرام نور توجه ورکول کیږي. د نوموړي په وینا چې پولیو یو قومي مسله ده او د دې مخنیوي لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي. یاد دی وی چې د روستیو کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا په پاکستانیانو باندې بغیر د پولیو سکلو بهر ملک ته د سفر بندیز لګولې شوی وو. د کومې روستو چې د پاکستان په اپیل باندې پاکستان ته دوه اونۍ وخت ورکړی شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خوري. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د واکمن ګوند د تاریخ انصاف پر واکمن ګوند باندې سخت نیوکې کړې دي او ویلې دي چې دوی باید د سیاسي ورکرانو او د وژنه په سخت ټکو کې د دې غندنه نه یوازې وکړي بلکې ودی ته باید تحفظ ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر هم د سپای سمری په پرنی غونډه کې ویل دي چې ترهګری ډلې او ریاستي ادارې د پښتنو په وژنه کې لاس لري. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل ګوند د غړو د وجلو تور د ترهګر تنظیم ډلو سره سره په حکومت او ریاستي ادارو لګولې دي او ویلې دي چې چرې د دوی د ملګرو د وجلو دغه لړۍ اوندريږي نو دوی به بیا په خپل ځان ساتلو لپاره ټوپک اوچتولو باندې مجبوروي. د نه پورس د خپل ګوند د پیښور ځلې تنظیم یو اهم غړی انوار الحق د وجلې رستو سردار دوبای سمجه کې اول چې دغه سنگا د خبرو اترو پروسه ده چې د دوی د ګوند ملګری او پښتانه پکې وجل کیږي او حکومت دې ته د امن مذاکرات وایي.
دا ریاستی دالی جی
سردار بابک زیات کړه چې دوی د باچا خان د عدم تشدد د فلسفه منون کې دي. خدا دې سوک نه غني چې د دوی ملګری به مړ کیږي او دوی به غلي پاتې شي. د اوایل دا قومی وطن پارٹی سکندر شیرپو هم دا عوامی نیشنل پارٹی دا غړی وجنا په سخت ټکو کې اوغندله او وی وایل کچری حکومت د سیاسي ګوندونو د غړو تحفظ نشي کولی نو بیا دوی خپل تحفظ کولو باندې خپوهیږي.
مونږ دا چې بالکل نشپداش کولې او مونږ دا وړو چې د سیاسي کارګونانو تحفظ چې دا د حکومت ذمہواری ده، دا د ریاست ذمہواری ده، یا د ریاست خپل ذمہواری پوره کړي او یا د بیا دا هغه اقتدار دې ګل شي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان او د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي میرمن نگات یاسمین هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې عام اولس او سیاسي کارکنانو ته د تحفظ ورکړي. خو بیا د حکومت د اړخه د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وویل چې د چاودنو او هدفي وجلو دغه لړۍ د مخکې نه په صوبه کې را روانه ده او د دوی په حکومت کې د خلکو وجنه او چاودنې د مخکې په نسبت کمې شوې دي. خو بیا د هنگو زلینا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي شاه فیصل خان په حکومت ټکونه وکړو چې د ضرور فرید خان چې د صوبایي اسمبلی غړی او د حکومت ملګری په رڼا ورځ ووژل شو او د هغه قاتلان نن هم آزاد ګرځي. مخالف ګوندونو د صوبایي وزیر په بیان په علامتي توګه د صوبایي اسمبلی نه بهر ووت او غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان له بوبر څخه د نامنیو او پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې یو شمېر مسعود کډوال نیمه قبایلی سیمې سره غره ترغلي او د خپل ژوند شپې سبا کوي. خو اوس د قبایلیان شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون د عملیاتو په نوم یو شمېر کډوال د پښتنو ګرویژنو په نوم له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسجد راپور کوي.
د سولی وزیرستان بوبر نه د پوځي عملیاتو په وجا نیمه قبایلی سیمه سراغ رته را اوړې دلی را میز مسعود قبایلیون ویایي چې په سراغ رک شهد د لټون عملیات لګیا شوي پوځي چارواکیو د پښتنې ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلیون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلیون ویرېدلي دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلیون کښې شامل یو ژڼی محمد شفیق ویایي چون مو یره دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاویل چدا قبایلیون د میجا ویر نه دی د دوی په باره کښې د لوړ رتبه چارواکیو سره پراتی کښې یو لیارې ورته سماوو
چې کیما د سرو غره طرف ته تللی دي حکومت کا دائکسا دکھا دا خال جان گلا ندی ارے بون خالق دی دخل بولنا بولا دی دگ دے بس کا پورا پتا نہ شو سدل دے دے تر بنا سرا ہی سال گنا شو دائ لہذا دے دے دا دے دے تو جرم نہ چکنگا نہ نسی اور نہ چکنگا نہ پتے دے بنے دے تر بنا مون کاری نیز دے بخام سے بار بار سرا شاری کی دے دے خبر نیش تر رسی جی دے دے آوز نیز بالا حکام تر اسادی ہاں
دا کا بایون ویائی چھ میش دے چاپ پر لوری ہاں نئیو خپل رامیت سراو دے غریبای جوان تیراو منت زاری کاو چھ پاپ جون مو دے نور نس تڑیاوی نس زاوراوی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زمر شاغ لمشال ریڈیو سخ آوری چھ ٹول خبرون آورا پورون تاس دا ریڈیو ترسنگ دی انٹرنیٹ لاری ہم آوری دلائسی اوزو د شمالی وزیرستان پر لور په شمالی وزیرستان کې نن اوم ورځ ده چې ګربندی زیا کرفیو لګول سوی دا ځای ولس له یو شمیر سن سره مخامخ دي په دې اړه د تازه حال لپاره زموږ خبريال عمر دراز وزیر د ټلیفون پر لیک را سره دی عمر دراز تازه حال زموږ سره شریک کی چې نن څه حالت دی
مننه مچا نن هم اوم ورځ چې کوم دی هغه پورا شو پټول شمالی وزیرستان کې چې کوم دی هغه کرفیو شپا ورځ چې کوم دی هغه برقرار ساتل شوی دا تر اوسه پورې دغه دوامدار ده ټول شمالی وزیرستان چې کوم دی ټپ ته ماته د مختلفو ځایونو نه چې کوم ټلیفونونه راځي نن خصوصا هغه سیمې چې لري پرتې سیمې دي چرته ناروغان دي دوی وایي چې زنانه او ماشومان چې کوم مختلف ناروغۍ نیولې دي دوی دومره نشي کولای چې هغه تر هسپتالونو چې کوم دی ورسوي انتظامی چارواکي وایي چې بده اړه باندې بحث روان دي او خدا اوسه پورې نه وایي چې دغه کرفیو به کله اوچته ولې شي او بس یوازې هم دومره وایي چې دغه کرفیو به د نامعلوم وخت پورې چې کوم دی جاری وي خلک مختلف چې کوم دی په لارو کې هم ایثار شوي دي په دې اړه احمد شاه د بشري حقوقو چې کوم غړی دی هغه سره هم خبرې شوې دي نو دوی وایي چې دا د انساني حقوقو یا د بشري حقوقو نه چې کم دی سرغړونه ده چې باید اوه ورځې پورې او نور هم وړاندې معلومه نه ده چې دغه به تر څو ورځو پورې جاری وي چې خلک دومره وخت پورې په کورونو ته بند وساتي هغوی ته دومره هم نرمین نه ده ورکړی شوی چې هغه هسپتالونو ته لاړ شي یا چې کم دی خوراکي سیزونه پوره کړي په لارو کې خصوصا بیا په بنو کې دومره په زرګونو خلک چې کم دی هغه ایثار شوي دي او هغه په دې انتظار دي سحر راوځي په دې سړک کونو باندې ناس وی چې اوس بم دوی ته اعلان کیږي دوی بخپل سیمو ته چې کم دیستانه کیږي خو بیا ما خام ته کم دی دغه خلک واپس راشي دغه خلک وایي چې دو نور دوی سره چې کم پیسې وی هغه غم حد ختم شوی دی او دوی سره اوس دومره نشته چې څنګه دوی روټه په اوخریا په هوټلونو چې کم دی کمره ونی سي او چې کم عسکري چارواکي دی هغه هغه یوازې هم دومره وایي چې بس دغه کرفیو چې کم دی نه معلوم وخت پورې به جاری وي او دا پتاه یا معلومه نه ده چې کله به ختم ولي
شي صحیح عمر دراز وزیر دار ته وایي چې د سیمې څخه منتخب شوی نمائندگان په پارلمان کې ناستي هغوی تر اوسه پرې څه کړی دي
بالکل دغه پښتنه ضروری سوال تاسو کو پرون ته هم مونږه د محمد نذیر سره خبرې وشوې بیا د مشال ریډیو په لایو خبرونه کې هم دا غا راغې هغه کسه هم وایي چې د گورنر سره هم خبرې کړې دي او د غرنګ نه نورو چارواکو سره هم خبرې کړې دي خو دلته پښتنه هم دا ده چې دغه کرفیو نن خو ومه ورځ پوره شوه کې دي چې دغه تر لسو یا پنځلس ورځو پورې هم ورسي بیا بعد د شمالي وزیرستان منتخب نماینده هم وایي بل به هم وایي چې دې باندې دوی خبرې کړې وې او دغه کرفیو یې خلاص کړه حالانکه حقیقت دا دی چې ما انتظامیې چې کم چارواکي سره شوي دي څومره خبرې کړې دي پولیټیکل انتظامیې نو هغه د نام نه ښودلو په شر دومره وایي چې دوی په دې کې بې وسه دي او هېڅ پته هم نه لګي چونکې دغه کرفیو چې کم د امنیتي ځواکونو لګولی ده او دغه به تر نامعلوم وخت پورې چې کم دی جاری وي خو ایم این اے نذیر چې کم دی د شمالي وزیرستان هغه وایي چې دی هڅه کوي او په دې لړ کې کوشش روان کړی دی
صحیح ډیر مننه عمر دراز وزیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري
دا مشال ریډیو دا
زموږ هغه مشال ریډیو څخ اوري په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره د فعال تنظیم پاکستان کریسچن کونسل مشر او د کامی اسمبلی غړی ډاکټر رومیش کومار وای په سند صبح کې د هندوانو ژوند ورځ تر بل لسون سره مخامخ کیږي نوموړي زیاتوي په تیر پنځو کلونو کې لسون صبح څخه شاوخوا شل زره هندوان پاکستان پریښودلو ته اړ شوي دي په دې صبح کې هندوانو ته د وروړاندو ستونزو په اړه عبدالحکاکر رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم
د پاکستان کریسچن کونسل مشر او لاسین زخه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار مشالې ډو تول چې په پاکستان کې شاوخوا اتیا لک هندوان ژوند کوي چې تر اویا لک زیات په سند صوبه کې اوسېږي د پوینا هم دا وجه ده چې هندوان د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي
ان کی ورشپ پلیسز جہاں پہ سندھ کے اندر محسوس
ددوئی عبادت خانے خواندی ندی آن ددوئی لونا محفوظہ ندی ددوئی مذهبی کتابونه پسکولونو کې نه ورخودل کیږي دا شان هندوان په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي په سملې کې چې کوم شمیرې وړاندې شوې دي د هغو لمخه په تیرو سلورو پنځو کلونو کې شاوخوا لا تلسو څخه واخلې تر شلو زرو پورې هندوان له پاکستان وتل دي او بیا بیرته نه دی راغلي
خو د هندو پنچایت د کراچی مشر او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خوانی مرستیال مشر امرنات موټومل بیا مشال لیډو ټول چې د دوی تر ټولو لوی او جدي ستونزه په هندو جنو په زور د مذهب بدلولو ده
هماره لې سب سے بڑا مسله جو کنورشن کا ہے
زمړ لپاره تر ټولو لوی ستونزه د مذهب بدلولو ده یو انجلی په پلما یا په هڅولو سره لکور راوي سلسي د انجلی بیا برتز مور لاست نه راځي چې کله مور عدالت ته ولاړ سو نو بیا معلومه سي چې انجلی له یو مذهبي عالم سره ده او وار لمخه مسلمانه کړي ده کبالی غوي نو بیا په عدالت کې وړاندې کړل سي کله چې یو بالغ انجلی په عدالت کې د 500 کسانو په ګیره کې وي او هغه ته دا د ډکی ورکل سي وي چې مور بنه یوازې تا بلکې ستا ټوله کورنۍ وو وژنو که ژوند غواړي نو عدالت ته ووایه چې هو ما په خپل خوښه مذهب بدل کړی دی موږ وایو که تاسو موږ پاکستانیان منئ نو بیا د خبرو له لارې له موږ جایداد قبضه کړئ د خبرو له لارې مو ووژنئ خو په داسې طریقه نه چې و مو تښتوي او بیا هوایی ډزې وکړي او جشن لمانځي چې ګوري موږ یو کافر مسلمان کړ دا خبرې زموږ لپاره ډېرې دردونکې دي
مسلمان بنا لیا وو هماره لیے بڑی تکلیف دہ کی بات ہے
امرنات موټومل زیاتوي چې دوی حکومتي چارواکو ته په واري واري ورغلي خو د هغو له لوري یوازې ډاډ ورکول کېږي او په عمل کې هیڅ نه وي
دا
د مذهبي سخدریزو یو ډاله ده چې دا ډول کارونه کوي زه په ډاګه درته وایم چې په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي یو شکارا او بل پټ شکارا حکومت تاسو د نواز شریف یادولای سي خو پټ حکومت د مذهبي سخدریزو دی حکومت بس له موږ سره تشي وادي کوي او وایي موږ به یې وګورو تاسو فکر ما کوي تاسو خو زموږ خپل پاکستانیان یاست خو په اصل کې هیڅ هم نشي کولای د دوی هیڅ حکومتداری نشته
د سند کتونکي د بشري حقوقو سازمانونه او د اقلیتي ډلو تنظیمونه زیاتره وخت تور په مذهبي سخدریزه ډلو او مدرسو لګوي چې د هندوانو په مسلمانولو کې لا زوره کار اخلي دوی په دې کې د کراچي د بنوریا ټاون مدرسې نوم هم اخلي خو د دې مدرسې ویان جاوید رحمان له مشال لیډو سره په خبرو کې دا تورنه رد کړل په کراچی کې خبریال او څېړونکي اختر بلوچ وایي چې په سند کې په 13 سمده کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې داسې مخصوصه سوچ را پیدا کوي چې په نتیجه کې د هندوانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی
په سند کې کله هم داسې رجحان نه دی پاتې شوی بېل شکه په سند کې داسې یوه طبقه را پیدا کیږي چې د مذهبي انتها پسندۍ په لور روانه ده له نواب شاه خار نه که تاسو سفر شروع کړئ نو په نواقل شکارپور سکر او نور سیمو کې لوی لوی مدرسې جوړې شوې دي او لا روانې دي جوړېږي کوم خلک چې له دغو مدرسو را فارغېږي نو د هغو یو مخصوص تربیت شوی وي نو هغه د خپل سوچ بغیر آن یو بل مسلمان لا هم سم نه ګڼي او هندو خو لا ډېر لري خبره ده
د پاکستان کریسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش وای په زوره د هندوانو د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده جوړ کړی چې په کې لیکل شوی چې تر 20 کلونو کم عمر سړی او تر 18 کلونو کم عمر نجلۍ د واده کولو یا مذهب بدلولو اجازه نه لري په دې مسوده کې دا هم شته چې واده شوی ښځه تر هغه مذهب نشي بدلولای تر څو یې طلاق نه بیا خستی خو د ډاکټر رمیش په وینا دا مسوده لا هم پارلمان ته نه دوړاندې شوی
عبدالحی کاکړو چې په پاکستان کې هندوانو ته دور پیښو ستونزو په اړه تاسو ته راپور اوروي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاندې هلي
ټولی صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
پوری کا
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
تاندې هیلې خبرونه تاسو په روانه دوه منی مای کې اوریدلای شئ. د سهار لسمی بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له دې هېواده بهر ته په تلونکو کسانو د پولیو د واکسین تصدیق شوی کارت درلودل لازمي ګرځولی. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیسیون ګوندونو په صوبه کې د سیاسي فعالینو پر وژنه اندېښنه ښکاره کړه او له صوبایي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته د سر او مال تحفظ ورکړل شي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي نن سهار د باړې د سیپا او د ننګرهار د نازیانو د سیمې په پوله پر وسلوالو د بې پایلټ الوتکو د لارې بریدونه شوي دي، خو په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورسېدلي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرفیو نن اوومه ورځ ده. دا کرفیو د تیر زیارت په ورځ پر میرانشاه سړک یوه بمي چاودنه کې د نهو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو وروسته لګول شوې ده. نن به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو وروستۍ پایلې اعلانوي. د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تلو امکانات زیات دي، ځکه چې په لومړي پړاو کې یو کاندید هم له 500% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس مهال د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد ډېری جنګیالي له پاکستانه وراوړي، خو د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي دوی د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. د ترکیې حکومت وایي د دې هیواد په لویدیځه سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې او اورلګیدنې له امله 1,68 کسان وژل شوي او 209 د ځمکې لاندې بند پاتې دي. او په عراق کې پرون د موټر بم د چاودنو په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. دا چې په پاکستان کې کورنۍ ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی، رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی دی، ورته ورسی.
د اردو ژبې دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال حکومت د حج فریضه ادا کوونکي هر تن لپاره 3000 روپۍ د کموالی اعلان کړی دی. ادارې وایي یو مودې پس داسې موقع راغله چې حکومت د حج په اخراجاتو کې د کموالی اعلان وکړو. دینه مخکې به د حج په اخراجاتو کې صرف اضافه کتل کېده. ادارې په وینا پاکستان سعودي عرب سره ښه تعلقات دي او اوس هم حج لتلو کې وخت شته، نو حکومت له پکار ده چې سعودي عرب نه خپل اولس لپاره نور مراعات هم حاصل. ادارې مخکلي کې چې دغه رنګ د عمرې اخراجاتو او په خاص توګه کرایانو کې د هم کمواله راوستې شي. ادارې لیکي دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې حج اخراجاتو کې د کموالی رعایت صرف سرکاري بندوبست سر لاندې نه دی پکار، بلکې پرایویټ کمپنیانې د هم خپل حاجیانو ته دا رعایت ورکړي او دا کمپنیانې د دې خبرې پابنده جوړ کړي شي چې په سعودي عرب کې دوی د کم سهولتونو د ورکولو لوس کوي چې هغه بیا هلته پوره کوي. هم مشرق ورسپانه خپل ادارې کلي کې خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه پېښور لپاره جدید د ترانسپورت نظام د جوړولو اعلان یقینا یو ښه ګام دی او د لپاره ایشیایي ترقیاتي بینک د قرضې ورکولو باور هم ورکړی دی، خو ادارې وړاندې لیکي چې د ترانسپورت لپاره دغه منصوبه دومره زر نشي ممکنه کېدی ځکه چې دا منصوبه به ډیر وخت اخلي. نو پکار ده چې حکومت فلحال د کمی مودې په منصوبو توجه ورکړي چې عام اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې زیاتوي زموږ په صوبه کې یو داسې مثال هم نشته چې مهمې منصوبې په وخت سرته رسیدلې وي، خو مونږ موجوده حکومت د ترانسپورت دا نوې منصوبه سرته ورسوي نو دا به د دې حکومت یو غټه کارنامه وي او د دوی د ګام نه به را روانه ټول ټاکنو کې هم دوی ته فائده وي. ادارې اخیره کلی کې په کومو منصوبو چې په فوري توګه د کار کولو گنجایش ته نو په هغې سر تر سره کار شروع کول پکار دي او اولس ته دا باور هم ورکول پکار دی چې حکومت په عملي توګه کار کوي نه چې صرف اعلانونه کوي.
او د نړۍ مطبوعات
یورو ایشیا لیکي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وسوالو ډلو لخوا د تراګرو بریدونو د ترسره کولو باوجود هم غواړي د خبرو عمل پر مخ بوتل سي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په کندهار ولایت کې د امنیتي عسکرو لخوا د خلکو د تښتولو او پر دوی د تشدد په اړه لیکنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
یورو ایشیا مجله لیکي د مئی په اتمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امنیتي عسکرو په یوې کانوای په وسلوال برید کې نه عسکر وژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. دغه پیښه د میرانشاه په غلام خان تحصیل کې مخې ته راغله، که څه هم په دغو سیمو کې د زیاترو وسلوالو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوې. تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې، خو تر اوسه د دغه پیښې د ذمهواری په اړه څه مخې ته نه دي راغلي. د دغه پیښې سمدست وروسته وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملک ته امنیتی صورتحال په اړه له یو بل سره ولیدل. یورو ایشیا ریویو د یو امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړې لخوا لیکي، که تراګر دغسې حمله جاری وساتي نو د خبرو عمل پر مخ نه شي تللی، او زیاتوي دغه حمله ښه واضح دا پیغام ورکوي چې تراګر ډلو خپله تګلاره نه ده بدله کړې، او داسې پیښې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو عمل ته زیان رسوي. یورو ایشیا لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان کال د فروری په میاشت کې دا ویلی وو، داسې درې څلوېښت وسلوالې ډلې دي چې د تحریک طالبان د کنټرول لاندې کار کوي. په دغو کې د څوارلسونه تر اتلسو پورې لویې ډلې دي او نور واړه تنظیمونه دي. په دغو کې یو شمېر ډلې د طالبانو د حکومت سره د خبرو د عمل مرسته کوي، خو ډېرې داسې هم دي چې د مذاکراتو د عمل مخالفه دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دغه عمل ډېر کمزوری دی او څه وخت هم ماتېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په کندهار کې یوې کورنۍ په پولیسو تور لګولی چې د دوی زوی پولیسو په حوالات کې وهلې، تشدد یې پرې کړی او له دغې وجې هغه مړ شوی دی. دا په کندهار کې د خلکو د وژنو او تښتولو لومړۍ پیښانه ده. د تېرې توار په ورځ د حضرت علي کورنۍ د هغه مړی د ګڼ شمېر نورو خلکو سره د احتجاج په توګه د پولیسو د دفتر مخې ته کېښودی وو. د حضرت علي عمر درویش کاله وو. د هغه کورنۍ په پولیسو تور لګولی چې په هغې دومره تشدد وکړ چې په حوالاتو کې سا ورکړه. هغه د یو ګاونډي سره د جګړې کولو وروسته پولیسو نیولی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د تیر کال د رپورټ تر مخه د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمېر خلک له ځان سره بوتللي او وروسته یې مړی موندل شوي دي چې یا پر ډزو وژل شوي او یا پرې تشدد شوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. اروپای ټولنې په اوکران کې د شخړو د هواري پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی او بل لور ته د اروپای ټولنې چارواکو له اوکران سره د مرستو ژمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د اروپای کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو وایي دا ډیره مهمه ده چې د اوکران د شخړو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا شي. باروسو له روسیې وغوښتل چې په دې مسله کې اغیزمنه برخه واخلي، ځکه چې اوسنی حالت نه د ماسکو په ګټه دی او نه هم د اروپا. زما په نظر لا هم ناوخته نه دی که چېرته روسیه په اغیزمن ډول کار وکړي، او زما په باور دا د ټولې اروپا په ګټه ده چې روسیه هم پکې شامله ده. د دغه ډول کارونو د مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې پاڼه بیرته واړوو او ممکنه ده چې شخړې راکمې کړو او یو مخې ورکې کړو. د اروپایي کمیسیون مشر په ورته وخت کې پر ماسکو غږ وکړ چې له انرژۍ دې د سیاسي وسلې په توګه استفاده نه کوي. باروسو دا خبرې پرون په بروکسل کې د اوکراین سری اعظم ارچینی یاتسینوک سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وکړې. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د غونډې پر مهال د اوکراین سری اعظم یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اروپایي ټولنه 1.2 میلیارد ډالر مرسته له اوکراین سره کوي. بل لور ته پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر له کیف څخه د لیدنې پر مهال وویل چې جرمني به هڅه وکړي چې د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د حکومت د مخالفانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. شتاین مایر همداراز ټینګار وکړ چې له ټاکلې پلان سره سم باید د مې په 15مه په اوکراین کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره شي. د اوکراین سر اعظم وایي چې په اوکراین کې د شخړو د مخنیوي کیلي په کیف کې ده نه په ماسکو کې. اروپایي ټولنې د اوکراین د پیښو په تړاو پر یو شمېر روسانو او اوکراینیانو بندیزونه لګولي دي. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې پر نورو 14 روسانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول، او د کریمیا پر دوو کمپنیو یې هم بندیز ولګاوه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ټول راپورونه او خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شئ پته د مشال رادیو ډاٹ کام. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز وایي چې هیواد د سیمې د هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي هم دا راز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړي چې دا هیواد به د افغانستان په کورنی چارو کې لاسوهنه ونه کړي او نور ګاونډي هیوادونه هم باید ورته پالیسي خپل کړي. په دې اړه له پېښوره د مشال رادیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د ایسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور لمخې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا سرګندونی د سیشن به پرز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد د مشرانو جرګې غړو ته په افغانستان او هندستان کې تر ټاکنو وروسته د نوې رامنځته کیدونکو حکومت په وړاندې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کړې. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او زموږ حکومت غواړي چې د سیمې نور هیوادونه هم ورته پالیسي خپل کړي او د ګاونډیو هیوادونو کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د سرتاج عزیز په وینا حکومت غواړي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ پیاوړي اقتصادي اړیکې رامنځته شي ترڅو سیمه پرمختګ وکړي. د پاکستان د ایسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د پیپلز ګوند غړي اعتزاز حسن پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په افغانستان او هندوستان کې د نوو حکومتونو تر رامنځته کېدو مخکې د دواړو هیوادونو په وړاندې څرګنده پالیسي جوړه کړي. که څه هم پاکستان تل وایي چې هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د دې هیواد د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو افغان دولت بیا وایي چې پاکستان د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته ډېر لاسرسی لري او باید د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه او رښتینی مرسته وکړي. همداراز د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې که چېرې پاکستان په رښتیا هم د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نو دا هیواد د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو پاکستاني او نورو نړیوالو سخت دریځه وسلوالو روزنځایونه او پټنځایونه لمنځیوسی. ویل کیږي چې د افغانستان پولیس سیرما په شمالي وزیرستان کې د محل د القاعده او حقانی شبکې په ګډون د پاکستانی طالبانو او نورو بهرنیو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه ډلې وسلوال بریدونه او همداراز انتحاري حمله پلانوي. د یادونه وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز هم د مې په 9 نیټه پاکستان ته د خپل لومړني سفر پر مهال پر پاکستان غږ کړو چې په قویلی سیمو کې د میشت وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه لمنځیوسی. له پاکستانی مشرانو سره له خبرو وروسته ویلیم برنز د وسلوالو خوندي مرکزونه ختمول او د پاکستان له خاورې څخه د ډیورنډ کرخي اخواته د فعالیتونو مخنیوي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نورو ګاونډیو ترمنځ د خو اړیکو لپاره مهم دي.
زموږ راغله مشال لرېس خاوري. پرون د هندستان په انتخاباتو کې د رای اچولو اخیر ورځ وه. د هندستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په وینا په دې ټاکنو کې په 9 مرحلو کې 80 کروڑ خلکو د رای ورکولو قانوني حق درلودي. ویل کېږي چې دا ځل به د هندو ملت پال ګوند بھارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی ګوند بریالی سي او د کانګریس پر ځای به حکومت جوړ کړي. که داسې وشي نو دا به د هندستان او افغانستان پر اړیکو څه اغیز ولري؟ په دې اړه د ملالی بشیر راپور ته غوږ شئ.
د هندستان ته عمومي انتخاباتو شمیرل سوي رائے به د مې په 14 چې د جمعې ورځ د اعلانېږي. لومړنۍ سرویګانې څرګندوي چې ممکن دا وار د بھارتیه جنتا پارټي یا بی جی پی ګوند خپل سیال اوسنی حاکم کانګرس ګوند ته په ماتې ورکولو سره حکومت جوړ کړي. په کابل کې د هندستان د سفارت د ویب سایټ لمخې هندستان دا مهال په افغانستان کې شاوخوا د 2 میلیارد ډالرو په مالی مرسته د بیا رغونې کارونه پر مخ بیایي. د بھارتیه جنتا ګوند ویان دي نرملا سیتارامن ازادي رادیو ته وویل کده دوی ګوند په انتخاباتو کې کامیاب سي نو له افغانستان سره بخپل شو روابطو او مرستو ته دوام ورکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان او هندستان روابط تاریخي حیثیت لري او دا روابط د هندستان لپاره د قدر وړ دي. موږ هر وخت د افغانستان له خلکو سره د کار کولو علاقه درلودلې ده. د یو او بل د ټولنیز اقتصاد د شوالي لپاره مرسته کولو او په داسې نورو برخو کې موږ خبرو ته تیار یو. موږ په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ښه نیت لرو او غواړو له دوی سره کار وکړو. نرملا زیاته کړه چې که د دوی ګوند په ټاکنو کې بریالی سي، هندوستان به د افغانستان په حق له د بھارتیه جنتا ګوند لخوا د هندوستان پخواني صدر اعظم اټل بهاري واجپایي پالیسي پر مخ وړي څو د همکارۍ له لارې په سیمه کې امنیت ټینګ سي. د بی جی پی په اړه ویل کیږي چې دا یو هندو ملت پاله ګوند دی او مشرانو یې تل د پاکستان پر وړاندې سخت دریځ درلودلی دی. د دې ګوند د احتمالي کامیابۍ سره به د هندوستان او افغانستان په اړیکو څه اثر وسی؟ په نوې ډیلی کې د نړیوالو ستراتیژیکي او امنیتي مطالعاتو د مرکز یو څېړونکي آدیتیا ملهوترا وایي پاکستان د هندوستان او روسیې ترمنځ د موافقه لیک په خاطر چې لمخې به هندوستان د هغو وسلو پیسې روسیې ته ورکوي چې روسیې افغانستان ته ورکوي خواشینی دي، خو هندوستان به د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته هم د سیمې د پرمختګ لپاره له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د هندوستان پر زیاتېدونکي نفوذ اندېښنه ښودلې وه، خو افغان چارواکي د طالب وسلوالو سره د روغې جوړې لپاره د پاکستان رول مهم بولي. نو آیا په هندستان کې به د بی جی پی احتمالي حکومت سره د افغانستان پراخ روابط د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز ولري؟ د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی په دې اړه وایي،
دا اوسنی افغانستان ډیر فرق کړی دی نسبت افغانستان، او زما هیله دا ده چې د افغانستان هم سایګان دغه تفاوتونه چې د نسل په تغییر کې راغلي دي، د تعلیم د وجې نه راغلي دي، د افغانستان د شو اړیکو د نورو هیوادو سره راغلي دي، دغه ته احترام کښېږدي او د افغانستان
دی. زیاته کړه چې کچیر افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په خوښه له نورو هیوادونو سره دوستی یا دښمنی کوي، دا په دې معنا ده چې افغانستان خپل حاکمیت نه لري. د یادونې وړ ده چې افغانستان او هندستان د ستراتیژیکو اړیکو یو تړون هم لاسلیک کړی چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، تعلیم، امنیت او نورو برخو کې همکاري یقیني شوې ده.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن له لوري دوی ته سپارل سوي بی اعتبار رای ډیرې زیاتې نه وي، دوی به نن د دغو انتخاباتو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن پرون ناوخته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو کار بشپړ کړ او ویل د دې لپاره چې شکایتونه ډیر و دوی تر ټاکلي مودې یوه ورځ وروسته خپل کار بشپړ کړ. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټول شکایتونه وڅېړل. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان چې کله تیر ماښام په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې، دا یې ونه ویل چې څومره رایې باطلې شوې دي او د کوم کاندید ډېرې رایې باطلې شوې دي. نادر محسنی وویل،
نه علاقه مندی داریم که بفهمیم چه تعداد آرا را شامل
لدی سره علاقه نه لرو چې پوښو چې څومره رایو ته بیرته اعتبار ورکول کیږي او څومره رایو ته اعتبار نه ورکول کیږي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې کوم رای باطل کوي هغه باطل کړي او له سیستم څخه لری کړي او هغه رای چې سم کړي هغه ته اعتبار ورکړي،
اعتبار ببخشه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور اسدی راډیو ته وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري مخکې دوی ته معلومات ورکړل شوي وای نو نتیجه به هرومرو په خپل وخت اعلان شوې وه. خو اوس که چیرته د باطلو شویو رایو اندازه ډیره نه وي، بیا هم ممکنه ده چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا رای وڅېړي او له ټاکلې جدول سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د دوی د کمیسیون له لوري د شکایتونو د ځنډیدو د علت په اړه وویل،
یکی از دلایلی که ما یک روز دیگر اضافه تا
یو لاغو دلایلو چې موږ ایو ورځ تر ټاکلي جدول وروسته نتیجه اعلانو، دا ده چې شکایتونه ډیر وو او همداراز موږ غوښتل چې شویو شکایتونو ته ډیر دقت وکړو.
دقت بیشتر بوده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د اپریل په 15 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې وې چې د هغو له مخې عبدالله عبدالله تر ټولو کاندیدانو مخکې وو او څه کم 3 میلیونه رایې خپلې کړې وې. په ده پسې د اشرف غنی احمدزي ډېرې رایې وې چې څه باندې 2 میلیونه رایې لرلې. خو د دې نتیجې له اعلان را وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا 2000 شکایتونه څېړلې دي چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په دغو شکایتونو کې نشتې نیمایي داسې دي چې د انتخاباتو پر نتیجو اغیز کوي. یو شمېر کاندیدانو په وروستیو کې ځینې شکایتونه کړي دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د می تر اومې را وروسته شکایتونه له قانوني مرحلې وروسته شوي دي. نو له دغو شکایتونو څخه دوی په خپلو پرېکړو کې د یوه معلوماتي سرچینې په حیث استفاده کړې ده او هغوی یې په هغه ډله شکایتونو کې نه دي حساب کړي چې څېړل کیږي.
او سم ستاسو هم د مېرمنو په اړه ځانګړې ونیز خپرونې تاندې هیلې ته راګرځوم چې فرخنده اسد یې وړاندې کړي.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند د وی سیاسي کارکونکو او د سېنېټر افراسیاب خټک د مېرمن ظاهره خټک سره خبرې کوو.
سختي د شرایطو سختي دی او مجبور کړی بهر تر وځي زه فکر کوم.
د دې سره سره په نایجیریا کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا د تختول شوو د 200 زیاتو نجونو په اړه هم تفصیل درکوو. ظاهر خټک د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د واده ورستو پاکستان ته راغلی. هغه وایي د په هغه وخت کې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لرله او غوښتل یې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
زما تعلق د افغانستان کونړ ولایت څخه ده. زما تعلیم چې ده ننګرهار علي نشه کې شوی تر دولسمه پورې. منطقی حقوق دا پارا او بیا خصوصاً پختنو حلقو کے بے شک قہرمان لروخو زمنگ دگا دس جائے خزو تنک شانتی دے برہا کی دونوں زیاد دہن ہوا کر سے میرے پاس دے خزو تھمنگا یو اویرنس پیسلا یا دیو خپل حق نہ یا خپل رائے نہ خبر سی حقوق نہ خپل خبر سی زده دې په حساب راوتم په دې اساس باندې.
ظاهر خټک وایي که سه هم د پخوانه اوس زیات په خوځو کې سیاسي شعور او پوهه پیدا شوې ده او زیات خزي هم په سیاست کې لیدل کیږي، ولی اوس خزي او نجونې د تعلیم او روزګار په لاره کې مسلې هم لري. خو د دغه حالاتو لوجې په خوځو کې حوصله هم زیاته شوې ده.
ما زخو دا سلاشم تاریخ اوږدو کې چې تاسو د تاریخ اوږدو کې کله کله همیشه پیدا شي چې یو نه یو خزر اوځي میدان ته یا کارو کې یا خپل خویندو ته یا خپل قام ولسونو ته. د دې تر څنګ زه چې فکر کوم نن سبا بیا که څه هم ډېر زه خپل منطقه تاسو یادوم یا دا ریجن یادوم خصوصاً افغانستان او پاکستان، بلکې نن سبا ښځو ته لږ ډېر دغه دی. خو چې زه ګورم ښځو کې اوس سیاسی شعور زما په حساب ما ته زیات ښکاري. یو لوی وجه تعلیم هم کېدای شي، بل وجه دا هم ده چې دا سختیانې چې په هند په دې افغانستان او پاکستان کې خصوصا څو کاله د مخه 9/11 نه مخکې چې کوم 15 کاله په افغانستان کې شو، هغې نه وروسته چې تاسو وسوګورئ مخکې خو ښه پوره یو نهضت به چلېدو افغانستان کې ښځو دپاره کار. خو دغه 15 کاله سختۍ زه داسې زما تحلیل دا دی چې دې ښځې دې وهڅولې چې خپل ورونو یا پلرونو یا خپل همسنګانو سره برابر دې کار وکړي. سختۍ د شرایطو سختۍ دې مجبوره کړي بهر ته راوځي، زه فکر کوم.
ظاهر خټک وایي د پخوانه اوس د پښتنو ټولنه زیات مشکلات لري او دغه د ښځو سړو ژوند او روزګار سخت زیانمن کړي. په خاصه توګه د هغه خلکو څوک چې غواړي تعلیم حاصل کړي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
ما زما خدا خیال چې د منطقه کې یو سفر راغلی د سرحدګرۍ انتها پسند دی، ډېر خوفناک تبلیغات کیږي، تنظیمونه جوړ شوي دي، سازمانونه جوړ شوي. هر هغه شی یا هر هغه څوک یا هر هغه حرکت چې د پرمختګ یا د ډیموکراسۍ خبره کوي، هر شکل چې دی غواړي چې دا غږ به غلی شي. نو د دې لپاره بیا زما په نس باندې د دې مخې د دې خبرو د مخنیوي لپاره دې میدان کې خزي او سړی ته دواړو ته ضرورت دی چې اوږه په اوږه کار.
ظاهر خټک وایي په کوم وخت کې چې دی په افغانستان کې ژوند کاوه، د هغه ځای ټولنه ډیره پرمختللې وه. جینکو او هلکانو به تعلیم حاصلولو، ښځو په سیاست او د ټولنې د پرمختګ په کارونو کې برخه لرله او حالات د اوس وخت نه ډیر بدل وو.
زه چې کوم وخت افغانستان کې ما هغه وخت افغانستان ډیر یو پرمختللې د ښځو حقوق برابر د جینکو برابر ګڼل کېدل. یو زه خپله یو د سیدانو یو کورنۍ پورې تعلق لرم، مګر هماغه وخت شرایطو سره هم موږ مکتب ته موږ سازمانونو ته کارونو ته دفترونو ته ښځې لیدلې، خپلوان هم کتل تله کار به کوشي ته. اوس چې څه وخت پاکستان ته زرال زما خاټک صاحب د جلاوطنۍ په دوران کې افغانستان ته راغلی وو. هغه وخت چې زما دوی سره واده شو افغانستان کې، چې بیا زه کله پاکستان ته راغلم خیبر پښتونخوا کې چې ما ولیدل زمونږ خویندې او ښځې
ډېرې کمې، هر په هر څه پوهوي، هر څه نور سبقونو باندې سنبال وي، په تعلیمونو سنبال وي. یو شی چې و هغه بهر اجتماعي کارونه و، اجتماعي کارونه و، نو هغې چې به دې و کمه برخه هغه څه سیاسي فعالیتونو کې کمه. ما خو پوره موده انتظار وکړو چې څه بدلون، خو ما چې ولیدو خټک صاحب خو لګیا و د دې تر څنګ زما ماشومان دي دوه، د دې سبقونه مو دی چې څه وخت نهترکې وکړلې، هغه نه پس ما ته ښکاره کېدو چې دا اوس کالجونو ته شو ما سره وخت شه زمورم وم. دا زما یو مسؤلیت و چې بچي باید ښه تربیه شي. د دې تر څنګ بیا خټک صاحب سره چې مې شروع کړه، نو ما ته خو زه خپل کار نه تر یو حده، البته چې کار به نقشنات ښه خبره نه ده، همیشه باید سره کار وکړي، خو ما ته لاس راوړلې خپلې زما مثبته نتیجه وه. خیبر پختونخوا کې
ظاهرا خټک وایي دوی دوه بچی لري. دا چې د یو سیاستوال د میرمنې او یوې سیاسي کارکونې په حیث د خپل کور او سیاسي حالو ځلو کې څنګه توازن ساتلې، په جواب کې ظاهرا خټک وایي
زه دا به یو طرف ویلی شم، خپل نظر ویلی شم. دویم پانه تاسو خټک صاحب نه پوښتنه کولی شئ، ما ته کله هغې دسانه پرابلم نه دی شوی، ما ته وخت راکړی، ما ته هیڅ ممانعت نه دی کړی، او کور چې موږ داسې مسله نه لرله ځکه چې ما ماشومانو ته هم وخت ورکړی، کور ته هم وخت ورکړی، خپل میلمه خپل ښه او بدې ته ما خپل څونه زه پېدلم خپل وخت ورکړی. نو دې کې شک نشته، لورې ګران دي دا خبرې، خو که سړی خپله یو مستقل یا منظم یو پلان جوړ کړي چې دا به کوم دا به کوم دا کوم دي، نو بیا راته ښکاري او بیا د خلکو حقوق چې ته کوم ځای پورې پوهېږي او بیا د خلکو حق هم سړی ادا کړی شي، بیا مشکله نه ښکاري.
سهم یو بل رپورٹ، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما په نایجیریا کې د یوې اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د 200 زیاتو نجونو تختول غندلی او دغه یو غلط کار ګرځولې. د امریکا فسلېډي د تیر خالی پورس کام ته د خپل خاوند پر ځای په خپل اونیزه ریډیوي او انټرنیټي وینا کې ویلي، دغه تختونه د پخو سړو کار دی چې غواړي د دغو ماشومانو نجونو ارمانونه غلي کړي. هغه وویل دا ولسمشر باراک اوباما په دغه پیښه سخت خپه شوې دي. هغه په دغه وخت وویل
I also want to speak to you about an issue of great significance to me as First Lady and more importantly as the mother of two young daughters.
زه تاسو ته د فرست لیډی او د دوو لوریانو د مور په حیث په دې اړه دا هم وایم، لکه په نړۍ کې د لکونو خلکو په سیر زه او زما خاوند هم په دغه پیښه چې پکې د 200 زیاتې جنکې تختول شوې دي سخت خفه یو. زه تاسو ته دا هم وایم چې باراک زموږ حکومت ته دا ویلي د نایجیریا د حکومت سره په دې اړه پوره پوره مرستې وکړي، دغه جنکې را پیدا کړي او کورونو ته یې راولي.
د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام لخوا د تیر ګلپورس په خبره شوې نوې ویډیو کې دغه تختول شوې نجونې خوځل شوې دي، او دغه ډله وایي الابا دغه نجونې خوشی کوي چې په بدل کې د نایجیریا حکومت ته دوی قیدی ملګري خوشی کړي. دغه نجونې چې د اپریل په 15 نیټه په نایجیریا کې تختول شوې دي، میشیل اوویل دی او ولسمشر اوباما ته پکې خپلې لوریانې ښکاري. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي دی دغه نجونې خرڅوي. میشیل اویل دا په جهان کې یوازینی پیښانه ده چېرته چې نجونې د خپلو ارمانونو د پوره کولو په لار کې قربانۍ ورکوي. هغې د میاندو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله لومړنۍ ریډیویي وینا کې د سوات ملالا یوسفزی ذکر هم وکړ. څوک چې په 2012 کال کې سکول ته په لاره په یو وسلوال برید کې ژوبل شوه خو خپل آواز یې غلی نه کړ او اوس په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو د مبارزې په توګه پیژندل کیږي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.